السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د ماخام شپږ بجې شوې زه صفی الله ستانک زایم تاسو د ازادي رادیو دغه خبری مجلې ته ښه راغلاست وایم تخنیکی چارې میر احمد صافه مختوړي په دغه پروګرام کې وړاندې په دې خبرې کې چې د طالبانو د سیاسي دفتر مرستیال د سیاسي دفتر مشر او د دې ډلې عمومي مرستیال ملا برادر په پاکستان کې د هغو طالبانو لیدنه کړې چې په جګړه کې ټپیان شوي دي. دا مو د سر موضوع ده. نور مهم مسایل هم لرو خو تر څه مخکې خبرونه له احمد شیبر اورو.
په کابل کې د ډاکټرانو پر موټر چاودنه شوې. د تاجکستان ولسمشر ژمنه وکړه چې په افغان سوله کې به مرسته وکړي او د امریکا په متحده ایالاتونو کې د مدرنا واکسین ورکړه پیل شوه. دا خبرونه تفصیل په کابل کې چاودنې د څلورو ډاکټرانو په ګډون 15 تنه ووشل. په وشل شویو ډاکټرانو کې درې میرمنې دي، یو نارینه ډاکټر دی او پنځم یو د دوی موټر چلوونکی دی. چاودنه سهار ونی مې بچې د کابل د ومې ناحیې د دوغاباد په سیمه کې د دې ډاکټرانو پر موټر وشوه. طالبانو ریټرز اژانس ته ویلي دي چې دوی په دې پیښه کې لاس نه لري. د ریټرز اژانس په وینا په تیرو دوو میاشتو کې د بمي چاودنو او بریدونو په کابل کې تر سلو ډېرو کسانو ژوند اخیستی دی. د خوست یعقوبیو په شارګوټي کې چاودنې 15 کسان وشلي. په وشل شویو کې څلور ملکیان او د ملي وردو یو سرتیری دی، اووه تنه نور ټپیان شوي دي. د خوست امنیه قمندان پاسوال محمد داود امین ازادي راډیو ته وویل چې چاودنه د یعقوبیو شارګوټي په منځ کې شوې ده. د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا مشر عبدالله عبدالله نن په پلازمېنه دوشنبې کې د تاجکستان له ولسمشر امام علي رحمان سره پر افغان سولې خبرې وکړې. د ملي مصالحې د عالي شورا ویان فریدون خوزون ازادي راډیو ته وویل
په دې ناسته کې د افغان سولې د دوحې د مذاکراتو په اړه خبرې وشوې. د تاجکستان ولسمشر په افغانستان کې سوله د تاجکستان سیمې او له سیمې د باندې هیوادونو د امنیت او سولې په معنا وبلله.
ښاغلی خوزون زیاته کړه چې د تاجکستان ولسمشر ژمنه وکړه چې له افغانستان سره به د سولې په بهیر کې مرسته وکړي او د خپل هیواد تجربې به له افغانانو سره شریکې کړي. په تاجکستان کې په 1992 کال کې کورنۍ جګړه پیل شوه چې په 1990 میلادي کال کې د سولې د خبرو له لارې دا جګړه پای ته ورسېده. د خبریالانو د ساتنې کمیټې نن په یو راپور کې څرګنده کړه چې لږ تر لږه څلور خبریالان په افغانستان کې سږ کال د خپل کار له امله وژل شوي او د یو بل وژل شوي خبریال د قضیې تحقیقات روان دي. نن د جدي دوهمه په هلمند کې د ازادي راډیو د خبریال الیاس دایی 24 ده. الیاس دایی د لړم په 22 په لشکرګاه کې هغه وخت ووژل شو چې د ده پر موټر د مقناطیسي ماین چاودنه وشوه. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د دایی قاتل یې نیولی دی او د دې اعتراف یې هم خپور کړی، خو په دې برخه کې د نور پرمختګ څه نه دی ویلي. د خبریالانو د ساتنې کمیټه وایي روان کال لږ تر لږه 30 خبریالان په نړۍ کې وژل شوي دي. د بخښنې نړیوال سازمان د جنوبي اسیا برخې نن په ټویټر کې د بشري حقونو د فعالې کریمې بلوچ پر مړینې خواشینی څرګنده کړه او د دې پیښې د پلټنې غوښتنه یې وکړه. کریمه بلوچ د بلوچ د کوونکو د سازمان پخوانی مشره په 2015 کال کې د پاکستان له بلوچستانه کاناډا ته وروسته تر دې ولاړه چې ادعا یې وکړه چې د مرګ ګواښونه ورته کېدل. د کریمې بلوچ مړی پرون د کاناډا په تورنټو ښار کې وموندل شو. د کاناډا پولیسو د دې پیښې تحقیقات پیل کړي دي. فرانسې، جرمني، بریتانیا، روسیه او چین ویلي دي چې دوی دې ته چمتو دي چې شایي له ایران سره د 2015 کال له اټومي تړون سره د واشنگتن بیا یو ځای کېدو ته مثبت ځواب ووایي. دا څرګندونې وروسته تر دې شوي دي چې د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن وویل هڅه به وکړي چې واشنگتن بیرته له دې اټومي تړون سره یو ځای شي. ښاغلی بایدن ویلي دي که چېرته ایران د 2015 کال اټومي تړون ته ژمن پاتې شي، امریکا به بیرته ور وګرځي او د نورو اندېښنو په اړه به بیا خبرې وشي، لکه د بالستیک توغندیو او په سیمه کې له هغو ډلو د ایران ملاتړ چې نیابتي جګړې مخته وړي. د امریکا د متحده ایالاتونو اوسنی ولسمشر ډونالډ ترامپ د 2013 کال د می په میاشت کې له ایران سره له شوي اټومي تړونه بهر شو او پر تهران یې نوي سخت بندیزونه ولګول. د امریکا په متحده ایالاتونو کې د لومړي ځل لپاره د مدرنا واکسین ورکړه پیل شوه. د دې واکسین ستن نن د روغتیایي کارکوونکو پر مټ ولګول شوه. یو اونۍ مخکې د امریکا په متحده ایالاتونو کې د فایزر بیونتیک واکسین پیل شوی و. د امریکا منتخب ولسمشر جو بایدن پرون د دې واکسین له ترلاسه کولو وروسته وویل
زه دا د دې لپاره کوم چې خلک باید د واکسین ته بشپړ چمتو وي او چې کله د ترلاسه کېدو شي دا واکسین وکړي. دې ته اندېښنه پکار نه ده. زه د دې واکسین دوهم ستنې ته انتظار یم.
د امریکا په متحده ایالاتونو کې تیرونی په اوسط حساب هر ورځ د کرونا نږدې 2,00,000 سره مثبتې پېښې وي او تقریبا 1,15,000 کسان په روغتون کې بستر کېدل. د تلفاتو ورځنۍ کچه هم تر 2,600 واوښته. او وروستی خبر دا چې د امریکا د متحده ایالاتونو کانګرس د هغې سترې مالي بودیجې لایحه تصویب کړه چې پکې د کرونا ویروس له امله د حکومتي ادارو تمویل او د مالیو کمیدل شامل دي. د امریکا استازو جرګې او سنا دا بودیجه ډېره ژر تصویب کړه او د توشیح لپاره یې د ولسمشر ډونالډ ټرمپ دفتر ته واستوله. په دې بودیجه کې 900 میلیارد ډالر اقتصادي مرسته له خلکو او شغلونو سره شامله ده او 1.4 تریلیون ډالر په 2021 کال کې د دولت د ادارو تمویل ته ځانګړې شوې ده.
د افغانستان د څولویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
د افغانستان د هوا پیژندنې ملي ادارې د کابل او یو شمېر لویو ښارونو د هوا حالاتو وړاندوینه په راتلونکو 24 ساعتونو کې داسې اټکل کړي: کابل آسمان شین، د تودوخې لوړه درجه 10 او ټیټه منفي 2. هرات آسمان نیمه وریز، د تودوخې لوړه درجه 15 او ټیټه 0. کندهار آسمان شین، د تودوخې لوړه درجه 15 او ټیټه 1. مزار شریف آسمان شین، د تودوخې لوړه درجه 2 او ټیټه 1. او جلال آباد آسمان شین، د تودوخې لوړه درجه 14 او ټیټه 15.
خبرونه مو واوریدل. تر هغه وروسته مو د هوا د حالات اټکل واورید. کولای شي خبرونه د ازادي راډیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې ولولئ. د ازادي راډیو په دغه پروګرام کې مولدي خبرو چې د طالبانو د سیاسي دفتر مشر او د دې ډلې عمومي مرستیال ملا عبدالغنی برادر په پاکستان کې لغو ټپي طالبانو سره کتلی چې په جګړه کې ټپیان شوی او اوس په پاکستان کې درملنه روانه ده. دا په یو ویډیو کې راغلی.
اخر سره کړی دي د تزمور سره څه پیښ شوی دي خو بیا موږ مجبور یو چې راځوبه ځکه یوازې د مسجد کسان نه شي درته ځکه موږ ته چې ټول مشرتابه په دې ځای کې دي.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې په پاکستان کې د ترهګرو ډلو او د هغوی د مشرانو موجودیت په افغانستان او سیمه کې امنیتي وضع خرابوي. دا موري چې د اروزګان دینی عالمانو له ملګرو ملتو غوښتي چې د افغانستان د سولې ملاتړ وکړي.
زمور د اروزګان د علماو راغ پر ملګرو ملتو ادا دي چې پر لحاظ د خدای مړ سوله غواړو، مړ سوله غواړو، مړ قرآني سوله غواړو.
او د حامد کرزی په مشرۍ د موقت حکومت د جوړېدو 19مه کلیزه ده. د حامد کرزی د حکومت مخالفین او پلویان څه وایي؟
د موجوده نظام بنیاد هم په خپله جناب کرزی سر کې خود
کله چې حکومت څو کسانو د بندو کنفرانس نه وروسته جوړ کړ، د خلکو د فکر وکړ چې دا ټول افغانستان د دوی ده.
پیام خراغلی رازول لمړی مطلب ته. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي په پاکستان کې د ترهګرو ډلو او د هغوی د مشرانو موجودیت په افغانستان او سیمه کې امنیتي وضعیت خرابوي. د بهرنیو چارو وزارت ویاند ګران هیواد دا خبره وروسته له هغه ازادي راډیو ته وکړه چې په یو ویډیو کې ښکاري د طالبانو د سیاسي دفتر مشر او د دې ډلې عمومي مرستیال ملا عبدالغنی برادر په پاکستان کې له هغو طالبانو سره ګوري چې په جګړه کې ټپیان شوي او اوس یې درملنه روانه ده. برادر په دې ویډیو کې وایي چې هلته مشران او ټول تشکیلات موجود دي. په دې اړه امید زهیرمل رپورټ جوړ کړی چې لومړی تمرکز د همدې ویډیو په خبرو باندې شوی.
په لومړي ځل د طالبانو یو مهم مشر په یو ویډیو کې د پاکستان دننه د خپلو مشرانو اوسېدل او د خپلو ټپیانو درملنه تاییدوي. ملا عبدالغنی برادر چې د طالبانو د قطر د سیاسي دفتر مشر او د دې ډلې مرستیال دی په یو ویډیو کې وایي دوی د مجبوریت پر بنسټ پاکستان ته ځي. دا ویډیو چې کارن ایټ اوزای مشخص نه دی په ټولنیزو رسنیو کې خبره شوی، خو یو شمیر رسنیو او ځنیو کسانو دا د پاکستان کراچي ښار یو روختون یاد کړي چیرته چې د ټپي شوی یو طالبانو درملنه کیږي. په دې ویډیو کې د طالبانو د قطر دفتر مشر مولا برادر هغو طالبانو ته وینا کوي چې د افغانستان په جګړه کې ټپیان شوی او زیاتوي د دوی درملنه په افغانستان کې سخت کار دی.
ځکه یوازې د مسجد کسان نه شي درته ځکه موږ ته چې
ټول مشرتابه په دې ځای کې دي.
په دې ویډیو کې ملا برادر له ټپی طالبانو غوښتنه کوي چې اوسنۍ درد او تکلیف وزغمي. هغه په خپلو خبرو کې پر امریکا طالبان برلاسي بولي، خو په افغانستان کې د یو نوي نظام د راتلو هیله کوي. ملا برادر هغه ځای ته چې دی پکې ولاړ دی او خبرې کوي په اشاري سره وایي د سولې په خبرو کې له هر ډول پرمختګ دلته خپل میشت مشران خبروي. خو په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان محمد نعیم د دې ویډیو د کراوالي او ځای په اړه به خبري خي. خغلی محمد نعیم ازادي رادیو ته پر لګلی پیغام کې لیکلي په ټولنیزو رسنیو کې دا ډول ویډیو ښکته پورته کیږي، ولې دا یې په اړه معلومات نه لري چې دا څومره حقیقت لري او په کوم ځای کې او څه وخت شوې ده. دا ویډیو ورسره تر دې خبرېږي چې په قطر کې د سولې خبرې د دواړو لوریو په هوکړه یو شورزي وزنډول شوې او د مولا عبدالغني برادر په مشرۍ د طالبانو یو پلاوی پاکستان ته ولاړ. د افغانستان حکومت هغه مهال وویل پاکستان ته د طالب پلاوی سفر له دوی سره په مشوره شوی دی. خو تازه د بهرنیو چارو وزارت وایي په پاکستان کې د ترهګرو ډلو او د هغوی د مشرانو شتون په افغانستان او سیمه کې امنیتي وضعیت خراب کړی دی. د دې وزارت ویان ګران هیواد ازادي راډیو ته وویل د افغانستان حکومت تل د هغو ډلو په اړه چې په افغانستان کې د سولې بهیر زیانمنوي او په پاکستان کې دي خپلې اندېښنې له دې هیواد سره شریکې کړې دي.
همګونه کې د ویډیو کلپ نشان داده هغه ډول چې په ویډیو کلپ کې ښکاري طالبان په زیات شمېر په پاکستان کې میشت دي. له همدې کبله پاکستان پر طالبانو او د دوی پر مشرانو پوره اغېز لري. موږ په پاکستان کې د هغو عناصرو د پټنځایونو او میزایونو بندېدا غواړو کوم چې د افغانستان سوله او ملي امنیت ګواښي.
پاکستان بیا په خپل هیواد کې د طالب مشرانو اوسېدو په اړه زړه نقیز څرګندونه کوي، کله یې دا مسله رد کړې او کله یې منلې ده. خو تازه یې په دې اړه څه نه دي ویلي. د افغانستان حکومت له دې وړاندې هم پر طالبانو له دې کبله نیوکه کړې چې مشران یې په پاکستان کې دي، تر دې چې ولسمشر غني له پاکستان او طالبانو دواړو غوښتنه کړې چې د خپلو اړیکو په اړه وضاحت وړاندې کړي.
راپور زموږ، قضاوت ستاسو.
ازادي رادیو ته غوښتست اوس به ورشو کندهار ته. د دینی مدرسو په اړه باندې ویل کیږي چې هلته غني دینی مدرسې جوړې شوې او اوس ځوانان گاونډي هیواد پاکستان ته د ورتک کمه لیوالتیا لري.
د دینی زده کړو په دې مدرسې کې شاوخوا 650 زده کوونکي ابتدایي او لوړې زده کړې کوي. په کندهار کې د دغه ډول مدرسو شمیر لسکونو ته رسیږي چې پر ابتدایي دیني زده کړو سربیره پکې په لوړه کچه دیني کتابونه هم تدریسېږي. د دیني زده کړو د دغه مدرسو زده کوونکي وایي په کندهار کې د دې ډول مرکزونو زیاتوالي د ګاونډیو هیوادونو مدرسو ته د ځوانانو د ورتګ اړتیا او لیوالتیا کمه کړې. سردار محمد یو له هغه ځوانانو دی چې مخکې د خپلو ملګرو سره یو ځای د دیني زده کړو لپاره پاکستان ته تللی، خو اوس په کندهار کې د عثمانیه په نوم په یوه دیني مدرسه کې زده کړې کوي.
زه او زما په شمول نور زما اندوالان چې زه پیژنم د اتللی پاکستان ته زده کړه کول، د اتللی پاکستان ته خپل تعلیم کول. اوس الحمدلله په خپل افغانستان کې د غیر علماء استه چې موږ خارج ته ضرورت نه لرو چې موږ ورسو پاکستان ته به سبق وای یا به ورسو ایران ته، خپل په خپل افغانستان کې د غیر علماء لرو.
مختار احمد چې د کندهار په محمدیه دارالعلوم کې زده کړه کوي، ازادي رادیو ته وویل هغه کسان چې مخکې بهرنیو هیوادونو ته د لوړو دیني زده کړو لپاره تلل او د بیلابیل ستونزو سره مخامخ کېدل، اوس کولای سي چې د کندهار په دیني مدرسو کې د احادیثو په کچه هم لوړې زده کړې وکړي.
خو ډېر خلک لو تلې د کندهار خلک او داسې د ټول افغانستان په سطح باندې خلک پاکستان ته تلل د ډېر مشکلات هم ګالل، خو سربیره پر هغه باندې دی لته نه سوی کولای سي خپل زده کړې وکړي. نو اوس تلې ان شاء الله زمينه برابره ده ک چیټه دوره یې ک دوړه دوره یې ک د حدیثو دوره یې ټول دی په اسانۍ سره کولای سي سلاس تراوي.
په ورته وخت کې د دیني مدرسو مسولان هم وایي چې دوی د سیمې په کچه د معیاري دیني زده کړو زمينه برابره کړي او هر کال په سلګونه کسان له دغه مدرسو فارغيږي. په کندهار کې د محمدیه دارالعلوم مشر مولوی نجیب الله
په شخصي مدارس کې هم د وړې دورې سنول بیا تر تخصص پوري الحمدلله شخصي مدرسې فعالیتونه کوي، فارغین لري، هر کال جلسې کېږي او دستاربندي کېږي، او په دیني برخه کې هم د معرفت په چوکاټ کې هم الحمدلله دارالعلوم دی چې زده کوونکي په دغه برخه کې روزي او شاګردان ته تربیه ورکوي.
په کندهار کې د هغه دیني مدرسو شمیر چې د پوهنې ریاست په چوکاټ کې فعالیت کوي 450 ته رسیږي، خو سلګونه نورې دیني مدرسې هم شته چې له حکومت سره نه دي سب سوي. د کندهار د پوهنې ریاست ویان نظر محمد سمیمی ازادي راډیو ته وویل چې په دغه 450 دیني مدرسو کې چې د پوهنې ریاست په چوکاټ کې فعالیت کوي 2500 زده کوونکي زده کړې کوي چې یو برخه یې انجونې دي.
پوهنې ریاست په کندهار کې په خپل تشکیل کې 350 سبا دینی مدارس لري چې فعالیت کوي. په یادو 350 سبا مدارس کې تقریبا 2500 تنه زده کوونکي په زده کړه بوخت دي چې له جملې څخه 1500 نجونې دي او باقی هم الکوان دي.
دا گاونډي هیوادونو پر ځای په کور دننه په دینی مدرسو کې د ځوانانو د لیوالتیا خبره پر داسې مهال کیږي چې لا هم یو شمېر کسان دا تور لګوي چې له مجبورۍ څخه پاکستان ته د اسلامي او دیني زده کړو لپاره تلونکو افغان ځوانانو ته د دې هیواد په دینی مدرسو کې افراطیت تدریس کیږي او د افغانستان د دولتونو پر ضد تبلیغات ورته کیږي.
په کونړ او نورستان کې یو شمېر مسؤلین وایي
په خوست کې میشتي.
د ننګرهار د عامې روغتیا ریاست مسؤلین وایي
په بچیر اګام او اچین ولسوالۍ
د اروزګان ولایت مرکز ترینکوټ
د کندهار په باغونو کې د انارو حاصلات خوراک هم
بروکسل د ناټو مرکز.
ازادي راډیو هر ځای له تاسو سره.
وس بمرشو روزګان ته. په روزګان کې دینی علماو پر نړیوالو غږ وکړ چې په افغانستان کې د رواني جګړې مخه ونیسي. په روزګان کې لږونه دینی عالمان راټول شوی او د افغانستان روانه جګړه نامشروع بلله. په دې اړه پام وکړئ له روزګان د غراپور ته.
په اورزګان ولایت کې دینی علماو د یوې جوړې شوي غونډې پر مهال په افغانستان کې روانه جګړه نامشروع او ورور وژنه وګڼل. د دې چمیر لسګونه تر رسیدې نن د اورزګان ولایت په مقام کې راغونډ سی وه او په افغانستان کې روانه جګړه د پردیو په لمسون یاد کړه. دغه علماو طالبانو ته ګواښ وکړ که د علماو خبرې ونه مني نو په وړاندې به یې وسلې پورته کړي. مولوی سید ګل چې په یاد پروګرام کې ګډون کړی و داسې وویل:
دا به د وینې تر اخره څاڅکې پورې موږ د دغه خلکو سره جنګ کوو. دا پر موږ باندې لازم ده، یعنې ټول کتابونه نتیجه دا راوځي چې دوه دانې مسلمانان یې زه یم یا بل ورور مې راسره یې، ما توپک پر اخیستې او په هیڅ معنا نه پرېږدم. دا د ځان دفاع خو نو پر دغه سړي باندې فرض ده، پر دې مسلمان باندې دا خو به نو کوي.
یا د دینی علماو پر نړیوالو هم ژغ وکړ چې په افغانستان کې د رواني جګړې په درولو کې په رښتینې توګه مرسته وکړي. یو بل دینی عالم مولوی عبدالله عبدالی چې په یاد پروګرام کې ګډون کړی و داسې وویل:
زموږ د روزګان د علماو ژغ پر مرګرو ملتو دا دی چې پر لحاظ د خدای مړ سوله غواړو، مړ سوله غواړو، مړ قرآني سوله غواړو، مړ دا غواړو چې الله وایي: وإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله ورسول. که تاسو په هر څه کې جنجال تاسو جنجالي شی رد کی الله د الله کتاب ته، د الله د پیغمبر و سنت.
د اورزګان والی محمد عمر شیرزاد چې په یاد پروګرام کې ګډون کړی و وی ویل چې په افغانستان او په تیر بیا په اورزګان ولایت کې د رواني جګړې زیات زیان په سلو کې 80% ملکی خلکو ته رسیږي.
کشکې ستاسو د خبرو او عمل ترمنځ یو لږ تفاوت وای، نور نو سی وای، خو لږ سی وای نیمه فیصد تفاوت د خبرو او عمل ترمنځ وای چې ملکی شتمنۍ نه ورانه. آیا دا د جراوت دار معلومه ملکی شتمنۍ نه و شور دې کړه؟ دا د ارغنداو ولسوالۍ پول دا ملکي شتمني نه و، دا د حکومت نه، دا خو د دې ولسي ولګړو چې تا ګوره تا یې پکاو. آیا دا خلک چې د ارغنداو ژړی دهراوت دا خلک چې په زرهاو کورونه باریږي په دغه یخنۍ کې دا ولسي خلک نه دي؟ آیا په دې به څه تیریږي؟
په اورزګان ولایت کې دغه دینی علماو پر داسې مهال دغه روانه جګړه نامشروع او ناروا وبلل چې په اورزګان ولایت کې له تیرو 15 کلونو راهیسې د افغان دولت او وسلوالو طالبانو ترمنځ درنه جګړه روانه ده چې زیات قربانیان یې ملکي خلک دي او زرګونه کورنۍ د یادې جګړې له امله بې ځایه سوي دي. دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې هم په افغانستان او په نړۍ کې زرګونه دیني علماو په افغانستان کې روانه جګړه نامشروع بللې وه او پر طالبانو یې غږ کړی و که واقعي سولې ته اراده لري نو لومړی دې ورباندې وکړي.
موږ جنګ نه غواړو، موږ صلح غواړو، موږ ویرانۍ نه غواړو، موږ آبادي غواړو، موږ جهل نه غواړو، موږ علم غواړو، موږ توپک نه غواړو، موږ کلام غواړو، موږ غم نه غواړو، موږ خوشحالي غواړو.
ا آزادی رادیو ته غواګاست. اوس هم د موقت اداره یا د افغانستان د وخت موقت حکومت درامنځته کیدو د نولسمې کلیزې په مناسبت تاسو ته یو ځانګړی راپور لرو. نن د ډسمبر 22مه د حامد کرزي په مشرۍ د لنډمهالې ادارې د کار له پیل سره برابره ده. د بند هوکړې پر بنسټ ښاغلي کرزي په 2001 کال کې د شپږو میاشتو لپاره د داشان یو حکومت واګې په لاس کې واخیستل. که څه هم حامد کرزي ته نږدې کسان د هغه له کارونو ملاتړ کوي، خو یو شمېر سیاسي څېرې پرې نیوکې هم لري. امید زهیرمال په دې راپور کې د حامد کرزي زید لنډمهالی یا موقت ادارې لاسته راوړنو، ننګونو او فرصتونو ته کتنه کړي.
په 2001 میلادي کال کې د طالبانو پر رژیم د امریکا په مشرۍ د نړیوالو ائتلافي ځواکونو برید او د دې ډلې د حکومت له پرځېدو وروسته افغانستان د تاریخ یو نوی پړاو ته ننننه شو. د افغانستان یو شمېر سیاسي او پوځي مشران هغه مهال د المان په بن کې سره راټول شول او د یو لنډمهالي حکومت یا موقت حکومت د جوړېدو په اړه یې خبرې پیل کړې. بالاخره د یوې هوکړې پر بنسټ حامد کرزی د دغه حکومت مشر وټاکل شو. خغلی کرزی د 1983 لمریز کال په جدي میاشت کې له برهان الدین رباني څخه چې د مجاهدینو د دولت مشر حکومتي چارې په لاس کې واخیستي. د سرحدونو او قبایلو په چارو کې د حامد کرزی په خوانی سلاکار شهزاده مسعود لنډمهالي حکومت له لاسته راوړنو ډک بولي.
ټول کارونه د صفر نه شروع کړل، یعنې په دې معنی باندې چې د موجوده نظام بنیاد هم په خپله جناب کرزی صاحب کې خوده د نړیوالو جلب توجه د افغانستان خواته راجلب کړل، فراوان کومکونه وشل او په عین زمان کې خطر لاسته راوړنه په معنوي لحاظ باندې د ملي وحدت راوستلو چې دا ورته په جناب کرزی صاحب کې و.
خو پر ښاغلي کرزی نیوه کې هم شته. صفیه صدیقی چې له هماغه مهال چارې څاري وایي، د حامد کرزی د لنډمهالي یا موقت حکومت پر مهال نامنی پراخه شوه.
کله چې حکومت څو کسانو د بندو کانفرنس نه وروسته جوړ کړ، د خلکو د فکر وکړ چې دا ټول افغانستان د دوی ده. نو بنان کله چې کورنۍ جوړښت رامنځته شو، کله چې تنظیمي جوړښت رامنځته شو، خلک له نظره وغورځېد.
خغلی کرزی لنډمهالي یا موقت حکومت سربیره د انتقالي او د 2-5 کلنو دورو لپاره د افغانستان ولسمشر و. په ښوونیزه، روغتیا، بشر حقونو، بیان ازادۍ او په ځانګړي ډول مطبوعاتو، بیا رغونې او اقتصادي برخه کې یو شمېر داسې کارونه شوي چې د حامد کرزی د واکمنۍ له مهمو لاسته راوړنو ګڼل کېږي. د خغلی کرزی د واکمنۍ پر مهال افغانستان وتوانېد چې د نړۍ له هېوادونو سره خپلې اړیکې بیا ورغوي او دغه شان د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو شمېر نږدې 3.5 لک ته لوړ شو. که څه هم د امریکا په مشرۍ نړیوالې ټولنې د افغانستان په پیاره غونې او نظامي برخه کې میلیارډونه ډالر لګښت وکړ، خو نیوه کشته چې ډېرې پیسې د زیربنایي پروژو پر ځای شخصي جیبونو ته ولاړې او تر دې چې افغانستان د نړۍ په کچه لومړی فاسد هیواد وبلل شو. ښاغلي کرزی د ستونزې د حل لپاره له فساد سره د مبارزې څو مهمې ادارې جوړې کړې، خو دې کارونو پایله نه درلوده. د حامد کرزی د واکمنۍ پر مهال له فساد سره د مبارزې عالي اداري رئیس حسین فخری وایي هغه مهال له فساد سره مبارزې سیاسي او نمایشي رنګ خپل کړ.
دولتي مقامات اکثرا هغه زورمندان او قومندانان او هغه هیڅ کله د قانون تمکین نکړه. مبارزه پاک له نهادونه تشکیل وسو، سارواله هم فعال وسو، خو اما دا اقدامات ډېر گزینشی و سیاسی و اوخه نتیجه ندرلود.
خغلی فخری زیاتوی له اداري فساد سره مبارزه د حکومت سیاسي ملاتړ ندرلود او پوره امکانات هم نه ورکول کېدل. له اداري فساد سره له ټکنۍ مبارزه سربیره د سولې بې پایلې حادثي، اقتصادي بې ثباتي، د نشئی توکو کښت او قاچاق او د یو بریالي بهرني سیاست نشټون هغه ټکي دي چې د خغلی کرزی د واکمنۍ په ټولو دورو کې منتقدین ګوته ورته نیسي.
د ازادي رادیو خبری مجله اوري. د پکتیا په مرکز ګردیز کې د بیا اسناد موټرو له بندیدو وروسته د دې ولایت اوسیدونکو د تګ راتګ پر مهال د ترانسپورتي وسایلو د کمښت له ستونزې سره مخ کیږي. دوی وایي حکومت د ناامنۍ د پیښو د کنټرول لپاره باید له بدیلو داسې طرحو کار واخلي چې له یوې خوا خلکو ته سهولت رامنځته شي او له بلې خوا حکومت د امنیت په ټینګښت کې بریالی شي. په دې اړه له پکتیا د راپور ته پام وکړئ.
خواغه موټرم نه پیدا کیږي، شخصي موټر چې هغه وخت
ما وین نایاب نومېږي. د بلدې دنجونو د خوانځای مدیر دی. د وای شو خو د وکل وړاندې ځای امنیتي ادارو د امنیت د ټینګښت په موخه په موټر سایکلونو باندې بلګاو او دوی هم د ستونزو د حل لپاره ارزان بیا پاکستانی د چپلاس موټر واخیستل. خغلی نایاب وای نږدې ونیمه اونۍ وړاندې خبر شو چې نور پاده وسایتو هم باندې لګول شوی او په خبره دا ډول پریکړه په دنده او ورځنیو چارو کې لستونزو سره مخ کوي.
خپل شخصن خپل وظیفې ته 10 کیلومتره لرې ځم. پاکستانی چپ لاس موټر ځینو استادانو او مدیرانو واخیستل، خو دولت اوس پرېکړه کړې ده چې دغه موټر هم بندوي. تر څنګ یې نو پالیټ لرونکي موټر دومره شته چې د خلکو ستونزې هوارې کړي، او بل پلوه موږ ته د ترانسپورټ اسانتیاوې نشته.
یوازې نایاب نه دی چې نور به په خپل پاکستانی چپلاس موټر کې ښوونځي ته نشي تللی، بلکې د پکتیا اوسیدونکي وایي د دې لپاره چې دا ډول موټر ورته ارزانه تمامېږي، نږدې په هر کور کې داسې موټر شته چې خلک ترې د ورځنیو چارو لپاره ګټه اخلي. د پکتیا د ترافیکو مدیریت د مسؤلینو په وینا، په دې ولایت کې له اویا سلنې پورته خلک له بې اسناده موټرو استفاده کوي. د لوی پکتیا د فرهنګي ټولنې مشر سید جمال الدین اصف خلوایی پر بې اسناده او کیڼلاسو موټرو بندیز ښایي د نظم او امنیت په برخه کې یو ښه پرمختګ وي. خو دا چې په دې ولایت کې ګڼ خلک له دا ډول موټرو کار اخلي، حکومت باید دا پریکړه په تدریجي ډول عملي کړي او د خلکو ستونزه هم په نظر کې ونیسي.
په ټوله کې د بې اسنادو موټرو بندولو طرحه په امنیتي برخه کې هیڅ نوه تاثیرات نه لري. کیدای شي دوی دایمي دې موټرو ته یا موقتا اسناد ورکړي. که چیرې دغه ستونزه حل نه شي، نو د پکتیا 99% خلک به له جدي ستونزو سره مخ شي، ځکه ټول خلک بې اسنادو موټر لري.
د پکتیا د ولایت مقام ویاند عبدالرحمن منګلبایي ولایتي ادارې دغه پریکړه د امنیت د ټینګښت لپاره کړې، خو کله مې چې له هغه وپوښتل آیا بدیله لاره شته چې خلک ترې د چپ لاس موټرو له بندېدو وروسته استفاده وکړي؟ د وویل
پر همدغه موضوع ولایتي اداره د مرکزي ادارې سره په ګډه کار کوي. هغه بې اسناده موټرو چې د پاکستان لاس دي، د هغې دپاره بدیل او همدغه موټرو د موضوع د حل دپاره موږ کار وکړو.
څو ورځې وړاندې د ولسمشر لومړی مرستیال امرالله صالح د خوست او د ننګرهار ولایتونو والیانو ته دنده وسپارله چې د پاکستان لاس موټر پرته له دې چې پایلټ ورکړل شي ثبت او معلومه کړي چې په دې ولایتونو کې په څومره شمېر له ورته موټرو استفاده کیږي.
امروز حقوق هسته ایمون رو
لا ازادی راډیو سره اوسی او تر نورو زر د افغانستان سیمی او نړۍ له حالاتو خبر شئ.
د بیو انټیک په نوم د درمل جوړونې جرمنی کمپنی وایي ډیر امکان لري چې د کورونا پر ضد د دې کمپنۍ لخوا جوړ شوی واکسین په بریتانیا کې د دې ویروس د نوې خپرې شوې بڼې پر ضد هم اغېزمن وي. په دې اړه احمد تکل رپورټ لري.
اوګور ساهین چې د بایو انټیک د درملو د کمپنۍ له مؤسسانو څخه دی وایي له ساینسي پلوه ډیر امکان لري چې د کورونا وایرس پر ضد جوړ شوی واکسین به د دې ویروس د نوې بڼې د له منځه وړلو لپاره هم اغېزمن وي. خغلی ساهین ویلی دا شرکت به پر اتلونکو څو ورځو کې د کورونا د نوې بڼې په جوړښت کې راغلي بدلونونه وڅېړي. فرانس پرس خبری آژانس د خغلی ساهین له قوله لیکي چې نوموړی وایي د اړتیا په صورت کې کېدای شي د دې وایرس پر ضد کار پیل شي، او د ده په وینا د ټکنالوژۍ ښکلا او ښېګڼه په همدې کې ده. هغه زیاتوي چې بایو انټیک کولی شي تر راروانو شپږو اونیو پورې دا نوی واکسین جوړ کړي. د ساهین په وینا د کورونا وایرس د نوې بڼې په جوړښت کې چې په برتانیا کې موندل شوې نه ټوپونه یا بدلونونه راغلي، په داسې حال کې چې په عادي ویروسونو کې یوازې یو ټوپ لیدل کیږي. د بایو انټیک شرکت د مشر همدرز وایي د کورونا د نوې بڼې پر ضد د واکسین د جوړولو لپاره ازموینې روانې دي، او په راتلونکو دوو اونیو کې به معلومه شي چې اغېز یې څومره دی. د برتانیا چارواکو په روانه اونۍ کې د کورونا وایرس د یوې نوې بڼې د خپرېدو خبر ورکړ، او هم مهاله یې په پلازمینه لندن او ځینو نورو سیمو کې یو لړ تازه محدودیتونه هم اعلان کړل. جرمني، ایټالیا، اتریش، بلجیم او ځینو نورو هیوادونو برتانیا ته د الوتکو پر تګ راتګ بندیز ولګاوه. په داسې حال کې چې د عیسویانو مذهبي جشن کریسمس ته یوازې دوه ورځې پاتې دي، د کال په دې مهمو ورځو کې چې اکثرا کورنۍ سره یو ځای کیږي په خلکو کې اندېښنې رامنځته شوې دي. د امریکا د جانز هاپکنز پوهنتون د شمیرنو له مخې په ټوله نړۍ کې تر اوسه لوه اویا میلیون زیات وګړي په کورونا وایرس اخته شوي، او شاوخوا 10 لک کسان د دې ناروغۍ له کبله مړه شوي دي. د روغتیا نړیوال سازمان څه وایي؟
د کورونا ویروس عمده نشي تبه، ټوخی او د ساه بندېدل دي.
ازادي رادیو ته غوګیاست دولس شپګنوي منځنۍ چپا او اف ام 3.15 باندې خبرونه کو. تاسو کولی شئ زموږ پروګرامونه په ازادي رادیو.com هم